بجیشوی احمد شیبریم دا سادی رادو دا دی ساعت پخ پراوانه که ستاسو هر کلی کوا دا جمعیت اسلامی گون یو مشرطا محمد نور وی دا افغان سولی لپاره دا امریکا پا ترحکی دا تیرو شلو کلونو پلاس راولنو تینگار شویده پا دی ترحکی نور چری دا شغلی نور پا ویناوی تر خبرونو رست واوری اروپای پارلمان په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا پریکړه وستایله چې و افغان میرمنو ته د زړورتیا جایزې ورکوي او د پاکستان په بلوچستان کې شمیر کارګر او پوځیانو ته مرچوب لاوشتي. د خبرونو تفصیل د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي غوښتنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. پرون ناوخته د افغانستان د وضعې په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې د مارچ په 2 په ننګرهار کې د دریو ښځینه خبریالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بلل شوې ده. له افغانستان سره د اروپا د پارلمان د اړیکو د ډلې مشر پیټراس اوستری فیوچوس په حواله په دې اعلامیه کې راغلی دا ډیره اندېښمنوونکې ده چې په سیستماتیک تاوتریخوالي سره هغه کسان هدف ګرځول کېږي چې په یوه آزاده او پرانیستې ټولنه کې فعاله دي او د بیان د ازادۍ د ډاډمنولو لپاره کار کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک میسون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شویو فعالو میرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. د بشري حقونو خپلواک میسون په اعلامیه کې د و افغان میرمنو په ډله کې د فاطمه ناتاشا خلیل یادونه شوې چې خبرې بشري حقونو ته ژمنه وه او تل یې د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سږکال د مارچ په 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر زړورو ښځو ته جایزې ورکوي. په دې ډله کې له افغانستانه د فاطمه ناتاشا خلیل، جنرال شرمیلا فروخ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی فرشته، ملالی میوند او فرشته کوهستانی نومونه هم راغلي چې په 2000 کال کې په هدفي بریدونو کې وژل شوي. دا میرمنې له پوځ رانیولې تر تلویزیون او مدني ټولنو کې په فعالیت بوختې وې او پیژندل شوې څېرې وې. که څه هم طالبانو د ګڼو هدفي وژنو پلان رد کړی خو افغان حکومت تور پورې کړی چې د اکثرو دغو افغان فعالانو د قتل تر شا د وسلوالو طالبانو لاس دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي 4 تنه افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیانو خوشي او هیواد ته ستانه کړل. د دغه سفارت په ټویټر پاڼه دا خبر بیګانه وخت خپور شو. په ټویټ کې زیاته شوې چې دغه 4 افغان تبلیغیان په هند کې د کورونا د ویروس خپرېدو پر مهال نیول شوي وو. معلومه نه ده چې د هند پولیسو د افغانان په کوم تور زندان ته اچولي وو. تیر ماښام د پاکستان د بلوچستان ایالت په یو لري پرته سیمه کې د ساختماني کارګرو په موټر باندې چاودنه شوې چې پکې 5 کسان وژل شوي او 2 هغه پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې د دې کارګرو امنیت ساته. هیچا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سیبی سیمې مرستیال کمشنر زاهد شاه ویلي چې د دې چاودنې په اړه څېړنې پیل شوي دي. بلوچستان له کلونو د فرقه ای شخړو او د پوز او بلوس بلتون غوښتونکو عموما د بلوچستان د ازادي لشکر او ازادي جبهه وسلوالو د بریدونو شاهد دی. بلوس بلتون غوښتونکي خپلواکي غواړي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي له امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت په برما بحث وکړ چې جمعه هم د دغه هیواد پوځانو په مظاهره چانو باندې زور زیاتی کړی دی. له مظاهره چانو سره د حکومت زور زیاتی ګڼ نړیوال غبرګونونه پارولی دي. تر اوسه پورې د مظاهره چانو له ډلې شاوخوا 50 تنه وژل شوي او تر 1200 زیات نیول شوي دي. د برما لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي کریسټن برګنر د لسکونه ملکي مظاهره چانو له وژل کېدو وروسته ویلي چې تر څو به د برما د پوځ حکومت دا کړنې وزغمل شي. د هغه زیاته کړه چې د برما وسه د یو خطرناک بشري ناورین په لور روانه ده. مظاهره چان له 2 اونیو د پوځي حکومت پر ضد راوتلې دي. پوځ د دغه هیواد مشر آنګ سان سوچی د فبروري په لومړۍ بندي کړې ده او واکې په خپل لاس کې اخیستی دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا سنا جرګې د کووید-19 پر مهال خلکو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په هدف 1.9 تریلیون ډالرو بودیجې په اړه بحثونه پیل کړي دي. د دې بودیجې طرحه د ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوې ده. شاید د دې پیسو د مصرف په اړه بحثونه ډیر وخت ونیسي. د دغه پروګرام هدف دا دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له کووډ 19 سره ښه مبارزه وشي او زیانمن شوي اقتصاد سره مرستې وشي. د دغه پروګرام له لارې هر امریکایي ته د 1400 ډالرو ورکړې وړاندې شوې دی. د کووډ 19 د واکسین پیسې، ټیسټونه، دولتي ادارو او محلي حکومتونو سره مرسته، ښوونځیو او هوایي شرکتونو سره مرسته، کم عاید او ګڼ ماشومو کورنیو سره د ټکس په برخه کې د اسانتیا راوړل او په روغتیایي بیمه کې سبسایډي د دغه پروګرام مهمې برخې یادې شوې دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 او اف ایم 3.5 اوري. د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په نوې طرحه کې چې ویل کېږي له افغان چارواکو سره یې شریکه کړې ده، څه راخلي دي او افغان حکومت څه وایي؟
د جمهوریت تداوم دی، د افغانستان د ملت د ارادې پر اساس او د رایو پر اساس باندې نظام دی.
د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. دا به هم د سیاسي چارو دی وکتون کې په وینا واوري چې خلیلزاد چې د امریکا د پخواني واکمن ګوند جمهوری غشتون کې ډلې غړی دی، اوس د ډیموکراتانو په حکومت کې په افغان سوله کې څومره صلاحیت لري. په پکتیا کې د قومونو ترمنځ شخړې روانې دي. په کونړ کې مو یو میرمن راښغولې چې یو زوی له داعش سره و، بلې په پولیسو کې وو او دواړه وشل شي. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دی، وایي کومه طرحه چې خلیلزاد د افغان حکومت مشرانو ته سپارلې د تیرو نږدې شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې مطرح شوی دی. ښاغلی نور دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. موضوع د ولسمشر غنی له ویان سره په دې راپور کې صفی الله سنگزی شریکه کړې.
د افغان ولسمشر د ټاکنو د دورې متحد او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور د زلمی خلیلزاد لخوا وړاندې شوې طرحه ښه ارزوي. ښاغلی نور چې پخپل د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی، وایي په دې طرحه کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب په پام کې نیول شوی. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د طرحې درې مهمې او عمومي برخې داسې یادې کړې.
بخش اول توافق روی قانون اساسی و دولت اسلامی.
لومړی برخه په اساسی قانون او راتلونکو اسلامي دولت باندې موافقه ده. هر دولت چې منستر راځي. دویمه برخه د اجرایوي او حکومتولۍ برخو په کنټرول او ادارې باندې موافقه او پریکړه ده. دریمه برخه دایمي او پایدار جامع او ټول شمول وربندې، یعنی چې ټول افغانستان تعمل وي. بیا دا نورې وړې شاخې لري او لوی بحثونه پکې دي. تر کومه ځایه چې زه په جریان کې یم، ښه موارد پکې دي. دا تلس نولو سورستیو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې مطرح دی.
ښاغلی نور زیاته کړه چې په دې طرحه کې د اوربند څارنه، د ښځو فعاله ونډه، بشري حقونه په پارلمان کې، د طالبانو حضور، د انتخاباتو کمیسیون، د عالمانو او فقهاو کمیسیون، هغه څه دي چې په پاسنیو دریو لویو مواردو کې ځای شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوالو له هغې ډلې عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم سره وکتل. که څه هم ښاغلي خلیلزاد رسمن نه دي ویلي چې په طرحه کې څه راغلي، خو د سفر په پای کې یوازې همدومره لیکلي چې د پروسې د چټکۍ لپاره په کابل کې په بیلابیلو انتخابونو او بدلونو بحث کړی دی. ارګ ماڼۍ رسمن د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد لخوا د ورسپارل شوې طرحې د جزئیاتو په اړه خبرې نه دي کړي، خو ټینګار یې د جمهوریت په تداوم او د رایو په اساس په نظام باندې دی. د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هر طرح قابل بحث ده، نو ولی هغه څه به کېږي چې هغه د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس غواړي چې هغه د جمهوریت تداوم دی، د افغانستان د ملت د ارادې پر اساس او د رایو پر اساس باندې نظام دی. همدا اساسي غوښتنه ده او پر دغو غوښتنه باندې حکومت ولاړ دی.
د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور بیا وایي دې ته په کتو چې ولسمشر اشرف غني مخکې ویلي و چې د سولې لپاره قرباني ته تیار دی، نو د دې خبره که د تفاهم له لارې جګړه پای ته رسیږي او د خلکو د وینې تویدو مخه نیول کیږي، ښه ده چې ټول یوې هوکړې ته ورسیږي.
د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور څرګندونې مو د زلمي خلیلزاد د طرحې په اړه په راپور کې واورېدې. ښاغلی نور له هغو کسانو نه یو دی چې تېره اونۍ له زلمي خلیلزاد سره په کابل کې کتلی و. په دې ډله کې بل سیاستوال حضرت عمر زاخلوال دی چې ده هم له خلیلزاد سره کتلی و. له ده به واورو چې د خلیلزاد د لیدنې کتنې په اړه څه وایي.
اوسنی سفر کې اضافه تر برداشت به درته ووایم، هغه دا دی چې د افغانستان په اړه باندې د امریکې د حکومت پالیسی یعنی سولې په اړه باندې تداوم د هغو هڅو دی چې په مخکنۍ اداره کې و، یعنی هغه توقع چې کېدای شي چې هغه مسیر ته یې تغییر ورکړي هغه رقم نه ده. کېدای شي چې د مدیریت و یا د احتیاط فاکتور په کې یو څه زیات وسي، مګر د امریکې نیت چې همدا دی چې د افغانستان مسله باید چې د اوسنۍ جنجالې د پای ټکی پیدا کړي او د کلونو پروسه نشي کېدای، د میاشتو پروسه باید شي.
په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونې مو له زلمي خلیلزاد سره د ده د لیدنې کتنې په اړه اورېدې. خلیلزاد د دې سربیره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی پاتې شوی دی چې دی د پخواني واکمن ګوند دیموکراتانو غړی دی. آیا خلیلزاد چې د دیموکراتانو غړی دی او اوس په امریکا کې واک او بخشی د خلیلزاد د جمهوری غوښتونکو غړی دی او په امریکا کې اوس واک د دیموکراتانو په لاس کې دی، لا هم هغه صلاحیت لري چې پخوای درلود د افغان سولې په ارتباط په دې اړه د پانتون د استاد ودیر ساپی نظر اخلو؟
اوس زحمت نه وای شو، مګر تاسو ټول ته واورېدل چې دوی ویلي چې تړون بیا موږ یو بیا کتن تور باندې کوو خپل نظر وایو، اما په پرنسپ کې خلیلزاد چې جمهوری خوا غړی و او پخوانی ماموری و دې موضوع کې هم اهمیت ورک او دا یو خدله جانانو ته امریکانو ته چې موږ هم اصول د افغانستان کې د ترامپ د اعمالو خلاف کوم عمل نه غواړو یا د تړون خلاف کوم چې نه غواړو، مګر باید وی ګورو چې دا د تطبیق زمينه لري که نه لري. دې د تطبیق لپاره اوس خلیلزاد بیا ته اجازه ورته ورکړې چې ورشي دا ماموریت شروع کړي، نو هغه راغلی هم داخلي اجماع غواړي معلومه کړي چې او کتنې وکړلې او هم پر افغاني حکومت دا منله چې باید ورسره ملاقات وکړي لکه تېر ځل چې نه وکړي، او هم په سیمه کې اجماع غواړي رامنځته کړي، او بالاخره یو نوی خبره په کې دا راوستلې ده چې ملګري ملتونه د درېمګړي په حیث په دې خبرو کې پیشنهاد کړي او غوړې غوښتي چې یو نړیوال کنفرانس خلاص راجول کیو دا مسله آتا اما جانبا اون چیڑیو دی دوارو با مخالفین پا مجد که ماز خرنامی شمو رسیدی.
پوهند ودیر ساپی لیوی خبرتی او روستا پکتیات مخکو او حالتمو دا قومونو ترمند دمزک او غرونو پر سر دا شخرو نخبرو.
شیبه پا شیبه دا ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. په پکتیا کې د قومونو ترمن د غرونو او ځمکو پر سر شخړو کې درنې وسلې کارول کیږي چې خلکو ته د مرجوب لترڅنګ درانه مالی زیانونه اوړي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د پکتیا ځایي امنیتي چارواکي تر اوسه د دې شخړو په هواري نه دي بریالي شوي او نه یې هم د درنو وسلو د پلور او استعمال مخه نیولې ده. لسیمې راپور لرو.
په پکتیا کې د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند د منګلو خروټو او د اریوب ځای ولسوالۍ اړوند د خیر منی او سپری قابلو ترمنځ شخړې یو له هغو دي چې له کلونو راهیسې دوام لري او ترمنځ یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ډنډ پټان ولسوالۍ اوسیدونکی خلیل رحمان وایي د درنو وسلو استعمال یې ژوند تریخ کړی او افغان حکومت ګرموي چې نه یې جګړه درولې او نه یې هم د درنو وسلو د استعمال مخه نیولې ده.
دا غاٹے غاٹے وسلی اگورے دا سکر بیسی اگوری دا اگورے چی دا دی کما ناراضی خواتمان با یو چال خوانا ورتوار کول کی گیا دا جنگ با هغو کسانو روان کڑی وی چی دا سلاوی ورتوار کوی او دی کرخی ها غارن اکثر دی دوی اغا خو حمایه کی گیا.
دا سیمی دا اسیدن کو پا وینا دا منگلو او خروتو تر منز دا غرون او زمک پر سرشخڑ چی لل تیرو سول سی زورای سی روانا دا پا تیرو دو کلونو کی دیر زور اخیسته. اکبر خان دا هم دی قبیلوی شخڑو لمنز دا وی دش کسی زی جنگ ګیاله ډلې مشر دی. د وای دغه وسلې د خپل قابلې لوسیدونکو زخه پر ټولو شوې پیسو اخلي او هغه محل چې پر مقابل لورې د درنو وسلو برید بکړي دوی هم په همدې وسلو ځواب ورکوي.
دوا کال هوا ته دلته جنگ روان ده. ډیر د غاټي وسلې جنگ روان ده او دوی استعمالي مغوالایم استعمالي دواړه طرف سره استعمالي خو دیوانه ونی ستر وسلګه تر مزایل ډیر زاره کانی غاټه وسلې استعمالي.
ل اکبر خان می وپوښتل چې دغه وسلې له کومه کوي. دی وایي وسلې ورته مشران اخلي خو په ځواب کې دومره وویل چې آزاد بازار دی او په پیسو هر څه آسانه اخیستلی شي. دی وایي داسې اورېدلې چې مشران یې دغه وسلې د ډیورند کرښې په بله غاړه کې په پیسو رانیسي. خو دا چې ولې افغان ځواکونو تر اوسه له د جنګیالیو سپکې او درنې وسلې نه دي راټولې کړې په اړه یې د پکتیا امنیه قومندانۍ له تیرو څلورو ورځو راهیسې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په سویل ختیځ زون کې د تندر قول اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې دومره وویل چې د دې وسلو استعمال غیر قانوني دی او دوی د مخنیوي لپاره اقداماتو ته چمتو دي. خو ښاغلی مومند د خلکو له هغې خبرې سره همغږی دی چې د قبیلوي جګړو مشران سپکې او درنې وسلې د کرښې له هغې غاړې رانیسي.
هغوی ته امر دی چې هغوی خالصلا کړي وسلې ترې واخلي. دغه بعضې وسلې چې ډیورن د فرضي کرښې نه اخوا ته چې کوم چاته چې د وسلو خرڅلاو په ازادانه ډول سرته رسېږي نو دوی دا وسلې د هغه ځایونو نه لاسته راوړي.
پیکا 2.3 ملی متری توپ، هاوان، راکیټ، زیکویاک او ورته نورې هغه درنې وسلې دي چې په پکتیا کې د قبیلوي جګړو جنګیالیو ته په لاس ورغلي او وخت نا وخت پرې د یو بل کلي او سیمې ولي. په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د ځمکو، غرونو او سیمو پر سر قومي شخړې اوږده مخینه لري. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې په پکتیا کې تر 500 زیاتې داسې قومي شخړې پیژندلې چې لا هم دوام لري او دوی د هواري لپاره هڅې پیل کړي. د پکتیا اوسیدونکي وایي ښایي د قومي شخړو هوارۍ وخت وغوړي خو په دې شخړو کې د درنو وسلو پر استعمال د بندیز لپاره باید حکومتي چارواکي سملاسي لاس په کار شي ځکه درنې وسلې درنه مرګشوبله اړوي او په قومي شخړو کې دا ډول وسلې د ولسي مرګشوبله سبب کیږي چې مخنیوی د دولت مسؤلیت دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راډیو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغو چاپي خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
سټارز ان سټرایپس رسپانه په ولیکنه کې وایي د جمعې په ورځ افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د قومندان په توګه د جنرال سکاټ میلر د کار 915 ورځې پوره شوې. په دې حساب نوموړی هغه کس شو چې تر نورو زیاتې د امریکا په تر ټولو اوږده جګړه کې د قومندان په توګه دنده ترسره کړې. د ورځپاڼې په وینا د 2013 میلادي کال د سپټمبر په 2 نیټه میلر د خپل لوړې په مراسمو کې وویل نړۍ پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه نه ناکامیږي. وړاندې لولو له هغه وخت تر اوسه میلر امریکا او طالبانو ترمنځ تاریخي تړون کې کلیدي رول لوبولی. خو د ورځپاڼې په وینا د میلر تر قومندې لاندې په دې جګړه کې د امریکا د کړنو په اړه شفافیت کم شوی. د لیکوال په باور دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2001 میلادي کال راهیسې پر سیمو د طالبانو واک تر بل هر وخت زیات پراخه شوی. سټارز اینډ سټرایپس وړاندې لیکي د میلر یوه دنده دا وه چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د افغانستان د حکومت باور وساتي. د کابل او واشنگټن اړیکې د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ راهیسې سړې شوې. د ورځپاڼې په وینا دا له هغې وروسته وي چې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره له خبرو کابل بهر وساته او تقریبا له دې خبرو سره هممهاله یې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو طرحه اعلان کړه. ورځپاڼه په اران کارپوریشن کې د پالیسۍ د برخې د یو څېړونکي جیسن کمبل له خولې لیکي د ټرمپ دې دریځ یو ډول بې باوري رامنځته کړه او ټول نه پوهېدل چې سپینه ماڼۍ به څه پرېکړه وکړي. په بروکینګز انسټیټیوټ کې د پالیسۍ د ډلې یو مخکښ څېړونکي مایکل اوهانلون دې ورځپاڼې ته ویلي میلر د پردې تر شا هڅه وکړه څو ټرمپ وهڅوي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه کورته ستانه نه کړي. د ټرمپ ادارې د بایدن وخت تر رسیدو مخکې له افغانستان څخه شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري وویستل. د مهال افغانستان کې د امریکا شاوخوا 2500 سرتیري پاتې دي. د ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې پر خصو وروستوی هدفي بریدونو ته پام کړی. تازه په ننګرهار کې یوه ښځینه ډاکټره او د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژل شوې. ورځپاڼې لیکي ښځې تر ډېره دا قتلونه احساسوي، هغه کشر چې د ورځپاڼې په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې حقونه له پامه غورځول شوي وو. وړاندې راغلي پر افغان ښځو دا بریدونه داسې مهال زیات شوي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه شک او ګمانونه رامنځته شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن ادارې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې د بیا کتنې اعلان کړې. هغه هوکړه چې عملي کول به یې د امریکایي سرتیرو په شمول د افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره پرانیسي. اخوا په قطر کې سیاسي خبرې اترې هم روانې دي چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري. افغان ښځې او نجونې اندېښمنې دي چې هسینا د بهرنیو ځواکونو په وتلو او واک کې د طالبانو په بیرته شریکېدو له دوی ټول هغه څه واخیستل شي چې په تیرو دوو لسیزو کې یې ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر په عراق کې د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په یوه څلور ورځني سفر عراق ته ورسید. هغه له عراقي سیاستوالو وغوښتل چې د دغه هیواد د اتباعو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت د ناوړه کارونې مخه ونیسي. صفي الله سنګزی د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات ترسره شریکوي.
پاپ فرانسیس عراق ته د سفر په لومړۍ ورځ په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او تنلارۍ په ختمولو ټینګار وکړ. دا عراق ته چې د عیسویانو ټولنې د جنګ جګړو له امله څو کلونو په اوږدو کې کمه شوې د پاپ لومړنی سفر ده. د نړۍ د کاتولیکي سویانو څلور اتیا کلن رهبر په نړۍ کې د کورونا ویروس اندېښنو او د عراق امنیتي ګواښونو ته له پام پرته دغه هیواد ته سفر کړی. دا په تېر یو کال کې د پاپ لومړنی بهرنی سفر ده. د عیسوي عراقیانو لپاره چې کلونه د دغه هیواد د نورو وګړو په څیر له فرقي شخړو او ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي، د پاپ څلور ورځنی سفر هیله بخونکی بلل شوی. پاپ د عراق په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د خپلې وینا پر مهال وویل دعا کوي چې په دغه هیواد کې تاوتریخجنې کړنې، تندلاري، تفرقه او نه زغم پای ته ورسیږي.
وسلې دې بندې شي، پرېږدئ چې دلته او ټولو ځایونو کې پراختیا پای ته ورسوو.
پاپ فرانسیس د عراق له سیاستوالو وغوښتل چې د دغه هیواد اتباعو ته مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت له ناوړه استفاده مخه ونیسي. یو وخت په عراق کې څه باندې یو میلیون عیسویان اوسېدل، خو اوس یې شمېر د دوه نیمو لکو او څلورو لکو ترمنځ اټکل شوی. دلیل یې دا دی چې عراق له دینی او فرقهیي تبعیضونو او اقتصادي ځوړتیا سره مخ بلل شوی. پاپ فرانسیس به یکشنبه موصل او قرقوش ته ولاړ شي څو د اسلامي دولت داعش ډلې له عمله ځورېدلو خلکو سره وګوري او وژل شویو ته دعاوې وکړي. تر هغه مخکې دی د عراق په شمال کې د کردستان کورواکې سیمې ته ورځي. د الازهر پوهنتون مشر احمد الطیب عراق ته د پاپ فرانسیس سفر یو شجاعانه او تاریخي اقدام بللی دی.
دا ساجی راډو په روانه خبرونه کې وړاندې ل اتمه بچو ورسته د ګوړی اچار تفری پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام لرو. د کور کلی په پروګرام کې د نیالونو د کښینولو موضوع څارو او تعقیبو چې د نیالونو د کښینولو وخت را رسیدلی دی او په جنو ولایتونو کې پیل شوی دی او په جنو ولایتونو کې لا هم دغه ورسیدي. خو اوس کونړ ته مخکوه د داسې مور له حاله مخبره وو چې یو زوی په ملي پولیسو کې او بلې داعش یا د اسلامي دولت ډلې په ملاتړ په جګړه کې وژل شوی دی. دغه میرمن پلوشه نومیشي. زموږ خبریال د دې کور ته ورغلی دی. میرمن پلوشه خپلې هیلې او د ژوند حال له ازادي راډیو سره شریک کړی.
دا د هغه مور سلګی دی چې د چا دوه زامن په روان جنگ کې وژل شوی. کریم الله یې په ملي پولیسو کې دنده ترسره کوله چې شپږ کاله وړاندې چپې درې ولسوالۍ کې د مین چاودنه کې وژل شو او رحمان الله یې یو کال وړاندې بیا د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ملاتړ ماڼوګي ولسوالۍ په عمار کې طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی چې مور یې د مړي لیدو ارمانجنه ده. پلوشه 50 کاله عمر لري. د ماڼوګي ولسوالۍ د کنډګل اړوند د کڅې کلي د غره په څنډه کې له تیګو او خټو جوړ کور کې اوسیږي. دلته په خاورینه برنډه کې په پلاستیکي سترنجۍ ناسته ده. د خپلو زامنو په یاد اوښ کې تویوي. د پلوشي په خبره چې د زامنو غمونو په بیلابیلو ناروغیو اخته کړی ده. پلوشه وای دواړه زامنې په ډېرې خوارۍ لوی کړي وو خو جګړې ترې واخیستل او دوی چې کوم ارمانونه ورپورې تړلي وو هغه هم ټول د ځوانو زامنو سره یو ځای خاورو لاندې شول.
مونږ خو به دغسې په ارمان کې درځولي خو یې خو نور هم زمونږ بچي دي نور هم د بل ځای خو نه دي یو افغانستان دی درې مونږ لرال.
کریم الله او رحمان الله د یوې مور بچي وو خو روانو جګړو سره جلا کړل. د جلا بیرغونو سیوري لاندې د جلا شوارونو پلي کولو او د بیلو هدفونو ترلاسه کولو دپاره یې لارې او سنګرونه سره جدا شول. دوی دواړه په همدې سنګرونو کې ووژل شول خو غم او درد یو کور یوه مور او یو پلار ګالي او د دواړو په وژنه په همدې یو کور کې اوښ کې تویږي. پلوشی ته د کریم الله او رحمان الله دوه کونډې او څلور یتیمان پاتې دي. د رحمان الله اتمیشتنی لوري په غې کې نیولې ده. وایي د سولې غوښتونکي دي او نه غواړي چې نورې کورنۍ د دوی په برخلیک اخته شي.
سوله وشي درته ومنه چې دا زموږ بچي دي ټول زموږ اړه دردېږي او به دردېدلی هم دی دردېږي. ما سوله غواړو امن غواړو افغانستان دی ملک هم دی دا چې ورانې موږ په خپله خپه یو.
د پلوشي د کورنۍ په څیر په هیواد کې زرګونه کورنۍ شته چې جنگ ورته مالي او ځاني زیانونه اړولي. د ګټې وټې سرونه یې ترې اخیستي دي. ځوان زامنې ورته په خپلو وینو کې لت پت راوړي. بورو میندو کونډو میرمنو او یتیمو ماشومانو یې یوازې جسدونو ته په چغو چغو ژړلي. د بېوسۍ او بېکسۍ اوښ کې توی کړي دي. پلوشه او کورنۍ یې په داسې حال کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون یو کال پوره شو او د دې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو هم میاشتې وشوي. افغانانو هیله درلوده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې او بین الافغاني خبرو سره به په هیواد کې د جګړې سنګرونه ساړه شي خو د جنگ کمیدو پر ځای جګړه او افغان وژنه زیاته شوي او لا هم دواړه خواوې یو بل ته تازه جګړو ته د چمتووالي او میدان ګټلو ګواښونه کوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري د کرکټ ډګر ته به مخه کړو. تیر شپه د افغانستان په وخت او په ویسټ انډیز کې نن د ویسټ انډیز او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمن د شلو ورونو لوبه وه. په دې لوبه کې لومړی سریلانکا بیټنګ وکړ. په شلو ورونو کې 168 منډې جوړې کړې. شپږ لوبغاړي وسوځېدل. په ځواب کې د ویسټ انډیز ټوله لوبغاړي په نولسم اوور کې د یو سلو اولسو منډو په جوړېدو وسوځېدل او په دې ډول دا لوبه ویسټ انډیز بایلو دا او سریلانکا وګټله. بل مهم میچ نن د هند او د انګلستان ترمنځ ده. دا ټیسټ لوبه ده چې تر دې دمه پورې نن درېیمه ورځ ده او لا نه ده پیل شوې. اته بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. پرون ناوخته د افغانستان د وضع په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شویو فعالو میرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سږ کال د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر زړورو ښځو ته جایزه ورکوي. په دې ډله کې له افغانستانه د فاطمه ناتاشا خلیل، جنرال شرمیلا فروغ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی، فرشته، ملالی میوند او فرشته کویستانی نمونه هم راغلي چې په 2000 کال کې په هدفي بریدونو کې وژل شوی دی. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي 4 تن افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیان وو خوشي او خپل هیواد ته ستانه کړل. دغه سفارت په ټویټر پاڼه دا خبر بیګانه وخت خپور شو. تیر ماښام د پاکستان د بلوچستان ایالت په ولری پرته سیمې سیبی کې د ساختماني کارګرو په موټر باندې چاودنه شوې چې پکې 15 کسان وژل شوي او دوه هغه پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې د دې کارګرو امنیت یې ساته. د برما لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي له امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت په برما بحث وکړ چې جمعه هم دغه هیواد پوځیانو په مظاهره چانو باندې زور زیاتی کړی دی. په برما کې پوځیانو د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د هیواد مشر آنګ سان سوچی زندان ته واستوله. د امریکا سنا جرګې د کووید 19 پر مهال خلکو د اسانتیا د رامنځته کولو په هدف 1.9 تریلیون ډالر بودیجې په اړه بحثونه پیل کړي دي. د دې بودیجې طرحه د ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوې ده. زموږ پرونی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ او په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هغه راپورونه چې د ازادي رادیو لارې خبرو د هغوی متن زموږ په ویب سایت کې تاسو لوستلی شئ. همدارس زموږ په ویب پاڼه کې د هغو مرکو په هغه مرکې بیا اوریدلی شئ چې د ازادي رادیو لارې خبرو. وړاندې پرې خبرونه کې د ګوډې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه کور کلی ته خراغلاست. آیا تاسو د خپل سیمې د سمسورتیا په خاطر نیالګي کینوي؟ د نیالګیو کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامیدای شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لاخ څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. کله چې د ژمي د موسم سړه هوا او سپینه لمن لګلګ ځان ټولوي، نو د پسرلی د موسم وږمې هر خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندي کیږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې راپیدا کیږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلی د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کینوي. په همدې تړاو د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی خان محمد وایي چې دوی هر کال په خپل کلی کې نیالګي کینوي او سکالې هم نیالګي اخیستي. نوموړی زیاتوي،
زه د اوس په پغمان ولسوالۍ کې د نیالو کینولو په حالت کې یم او درګردن یاد نه کیلو. د اوس د زردالو دي که د مڼو دي که هر نیال دي، سړی دغه وخته موسم ده، معمولا د پنځه رسم دي هوتس که د موږ نیالونه کینول کېده. خو اوس دا چې موسم لږ زره بل رقم راغی، واوره ونه شوه، هاگانی نشته، نو دغه موسم ده چې اوس موږ خپل نیال کینو. نو د دې ګټې دا دي چې یو خدا ده چې دغه د موږ آب هوا د هغه هر ځای کې چې کینو هغه به ښه وي، د دوړې د هر څه دا جذبوي او نور دغه پاکه هوا پاکه فضا به وي. او بل غیر له غسکه د آینده نسل په خاطر باندې به هم یو سوری جوړ کړی وي، هم یو تازه میوه جوړه کړې وي. نو دا د دې په خاطر باندې ډېر مؤثر.
د نیالګیو کینولو تر څنګ د نیالګیو پالنه هم ډېره مهمه ده او د ښه ثمر لپاره ډېر زیار او زحمت غواړي. د دې لپاره چې یو بوټی ښیرازه او زرغون وي، نو د بڼ ساتونکي ته پکار ده چې د خپل بڼ د بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي. د بڼ د بوټو او ونو خړوبولو او سرې ورکولو سره د ونو او نیالګیو سمه پالنه وکړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد صدیق وایي چې دوی هر کال نیالګي کینوي، خو د سیمې د خلکو شکایت لري چې سمه پالنه ترې نه کوي، نو ځکه بیا بیرته له منځه ځي.
حفاظت نه کوي، هغو ته اوبه نه ورکوي، د ماشومانو ته توصیه نه کوي، هغو د شاخونه ماتوي، اوبه نه ورکوي. باید خلک حفاظت وکړي. موږ دو پروسه کالم هم کېښودلې، خو خلکو حفاظت ونه کړ. دا موږ اوبه خلکو نه وي ورکړي، نیمې وچې شوې، حیوانات دي ورځي، پاڼې خوري، څوک ممانعت نکي. نو دا ډیر غټ مشکل ده، له حد زیات مشکل ده. په دې چې دا غلي مونږ په تاسو وطن لک سرسبز شي، آباد شي، د میکروبونه ورکشي، دا باید خلک حفاظت وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو شفیق الله وایي زموږ هیواد د نفوس ډیره برخه په کرنې او مالداري بوخته ده او له دغه لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده، بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایی اړتیاوې هم پوره کولای شي. نو موړی زیاتوي،
خپل یک دوه خپل حفاظت کوو، خپل فارمونه لرو، خپل نگاهداری کرته نه نگاهداری او به په وخت ورکو، پارو سره په وخت ورکو، قیچی کاری په وقت کړو، ماشومان و نیسات تو حفاظت کړو، تا هغه میوه ونیسی اما تنال اخری خیری ورس. خپل باغونه لرو، بسته جوی نمی نیلگه نندگ. خلق باید یو یو نیل هر جای تو جای نلری، یو کچک که لار که پارک یو نیل که دی دیر ثواب کار داده.
هم داشان کله چې د پسرلی موسم رانیږدې کېږي، د ښار او بازار په هره برخه کې نیالګي پلورل کېږي. د کابل په دریم پروان کې د نیالګیو یو پلورونکی محمد ایمل وایي چې خلک ډېره لیوالتیا د نیالګیو اخیستلو ته لري او دوی هم سږکال هر رقم نیالګي بازار ته د خرڅلاو لپاره راوړي دي.
اکثره خلک زموږ نه د نیالګي املوک ډېر وړي، ځکه نوې راغلی افغانستان کې، د کابل کې اکثر خلک دي. زموږ داسې خلک هم راځي چې یو ورځ دولت لپاره موږ نه ګلا د ټول کرای وړي، خالی کرای باندې وړي، بیا بیرته راوړي. موږ نیالګي چې دي، دا هم د افغانستان دي، هم د ایران دي، هم د هغه دي آلندي دي.
د شنو ساحو جوړول د طبیعت پر ښکلا او اقتصادي ګټې سربیره د ارواپوهنې د علم له برخې د انسان روح او دماغ تازه او آرام ساتي. د ارواپوهانو په باور شین رنګ د انسان روح ته سکون او آرام وربخي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولت کارمند حلیمه حڅوي سا د شنو بوټو په ګټو داسې راته غږېدلې ده.
په هر موسم کې چې ځانګړي شوي دي، ورته د تلونکي نسل لپاره یې ګټې ډېرې زیاتې دي، او همداشان د هوا د پاکوالي لپاره یې ګټې ډېرې دي. د دې تر څنګ هغه سمسورتیا چې یوې سیمې ته وربخي، هغه په روح روان باندې ډېر تاثیر کوي او روحي لحاظه انسان ښادوي. خپله شین رنګ د ارواپوهنې له لحاظه ډېر ګټور رنګ دی د انسان د روحیاتو د ښه والي لپاره. نو سمسورتیا په یوه ټولنه کې تر ټولو ډېره مفیده ده، او د دې تر څنګ چې ښایست بخي ټولنه ته، هغه مثمرې ونه واوسېږي، یعنی ثمر لرونکې ونه واوسېږي، هغه هم د یو هیواد په اقتصاد پورې ډېر مفید تمامېدلی شي، یعنی کمې ولرونکې ونه واوسېږي. نو له هر اړخه زما په اند د نهال کینول یا خخبل په یوه ټولنه کې ټولنه د ښیرازۍ سمسورتیا او پاکوالي خواته بولی شي. نو فواید تر ټولو ډېر دي، هیڅ ډول اضرار نه لري.
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا رئیس شیرشاه امیری وایي ګرچه د نیالګیو کینول په رسمي ډول هر کال د هود په شلمه پیل کېږي، خو سږ کال دوی هوا ته په کتو د نیالګیو کینول مخکې پیل کړي دي. دا چې څومره نیالګي کینول کېږي، نوموړی زیاتوي،
کور ودان کابل خرولې د فیر کالونو په سلسله من ساکلم پلان لري چې درې سو زره نیالګي په کابل خار کې په پارکونو کې شنو ساحو کې وکړي. او همدارنګ پلان لري چې یو لس نوي پارکونه او یو شت پارکونه چې بسازي ته ضرورت لري هغه په سګني کال پلان کې لرو. او موږ خپل نیالګي کینولو پروګرامونه یو هفته مخکې کابل خار کې شروع کړی او تر اوسه پورې لا زره نیالګي کرلې دي. تر کاله موږ هغه خلک چې علاقه لرل او موږ ته تعهد راکو چې د دې نیالګي کینولو په مراقبت کې په باور کولو کې همدار په پالنه کې موږ ته وعده راکړه او هغه ته نیالګي ورکړو. سا کاله موږ هغه خلک چې غواړي موږ نه نیالګي واخلي د ګذر وکیلانو له ادرسه موږ ته راځي، بیا موږ ورته نیالګي ورکوو صحیح مشخصه چې په کوم ځای کې د نیالګي ته ضرورت لري. او سا کاله پلان لرو چې نیالګي عامه خلکو ته ورکړو، همدارنګه دولتي ادارو ته، مساجدو ته، مکاتبو ته او نورو دولتي ادارو ته چې ضرورت لري یو څه نیالګي به ورته توضیح کړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې د افغانستان کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت سږ کال د سمسورتیا لپاره کوم پلانونه لري، دا دې ته ورته پوښتنې مو په یوه مرکه کې د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانیار څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. سکالیا یو زرو سلور سوم کال ته د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت څه پلان لري چې څومره نیالګي به د خیره بازار ته عرضه کوي؟
په دې حساب باندې موږ د کرنې او بولګولو وزارت په پلان کې لري په سلور سوم کال کې په مجبور کې 2,000,000 نیالګي قابل د توزیع په ساحات، البته په غیر دولتي عامه او ساحات کوچنۍ کمربندونو کې مطابق طرزالعمل لري. او بر علاوه د دې چې موږ په مؤسسات د همکارو د خانه د پورې د سکتور د خصوصي د خانه هغه غیر میوه لرونکي نیالګي چې په مجموع کې روزل شوي دي لیرشت میلیونه نیالګي دا چې د کرنې او اوبو لګولو وزارت د خپل په پلان په اساس باندې د احیا د زنګونو په ارتباط باندې کار کوي او په ارتباط د کمربندونو او ادارات دولتي ته مطابق د طرزالعمل توضیح کوي. او همچنان مؤسسات په بدل د قیمت البته مطابق د مقررات خپل دي د خپل نیالګي د دغه کوي. یعنی په مجموع کې د سکتور خصوصي او د دولت د احیا او د تولیدي نیالګي محاسبه وکړو، دا ارقام کې دغه کو 3.3 میلیونه ساحه نیالګي تولید شوي دي سکالې او روزل شوي دي او روزل کېږي او په ساحاتو کې کېنول کېږي.
مننه کور ودان، په کوم وخت کې نیالګي کېنول پیل کېږي او څه وخت ختميږي؟ امانیا صاحب،
یو پسلنی دي یو خزاني برنامه دي چې د پسلنی پروګرام کې چې اول نو د دلوي را شروع شوي دي په ګرمسیر ساحاتو کې تر 15 د هوته پورې دا ادامه پیدا کیشته. سرتي ساعت کې د اول د هوت مجلسم د حمله پولیس د برنامه ادامه پیدا کړ.
هدف د نیالګي او د کینولو یا د غرزه کولو سره ستاسو په نظر
منګه هدف تر پکل کې د احیا او ساتنه د او مصنوعي ځنګلونو تنظیم ده او بخوړو د کمربندونو شنه کمربندونو د پښکارونو کې جوړول دي، اگر روان ریګونو جلوګيري د پښتو دولتو کې همدغه سي هدف د کلی زمنګه همدغه مسائل دي چې د چاپیریال ساتنې شوالی او د آلودگی د هوا نه مخنیوي، همدغه سي خپل منستر اورل او د طبيعي منابع او اوبو زیاتوالی او زمينه د کاریابی خلکو ته جوړول د هدف کلی د زمنګه د برنامه د نیالګي د روزلو په ارتباط باندې.
ډیر مننه کو. په پای کې د کورنۍ نه څه غوښتل لري چې د سمره ونډه واخلي او په نیالګي کې نیولو کې څنګه ونډه واخلي او څنګه ساتنه ته وکړي؟
نیالګي روزل هم د سخت کار دی، په حقیقت کې او دهقان زحمت را باسي، دولت زحمت را باسي چې دا تولیدي روزل د خلکو په ارتباط باندې دی چې ساتنه د خلکو باندې دی چې هغه باید روزي د سروي نه را وساتي، همدغه سي د اوبو لګونې لپاره د دې ته ضرورت دی چې یو شخص یو پلان نه لوجو کی. نو په مجموع کې دا موږ پیغام ټول خلکو ته داده چې همدغه نیالګي ساتنه دا یو مهمه ونډه د خلکو ده چې د خلکو د خانه ترسره کړي. نیال به توجید شي، خو دغه ایمانی او وجدانی وظیفه او صدقه جاریه ده آینده نسلونو لپاره حساب سوتیا په خاطر باندې حفظ مراقبه کړي.
ډیره مننه کامانیار صاحب کور ودان.
تاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
فګوریتونکو سلام. خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مونږ پیسې ځای شي او نه مو هم په کورنۍ او قوم کې څوک بیکاره پاتې شي. خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خواندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جایدادونه، او کدا هیڅ هم نه کیږي نو چاپلوسان او چالاکان شي چې د هرې پیښې او هرې پریکړې څرخ په خپل طرف راوګرځوي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واورئ.
نتا خان
تورا بلبلا
او بیکار خان مصروف د خبرونو سرونه دغه دی.
د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکيو برخه اخیستې وه.
د برطرفي او مقرري لوبه بیا پیل شوه.
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي،
او د وکیل صاحب وړوکی زوی چې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکيو برخه اخیستې وه. خبر زیاتوي چې څوکيو افسوس کاوه کې ژبې درلودی نوس به یې غونډه نوره هم شاندره کړې وه، او د خپلو سترګو لیدلي حالونه به یې بیان کړي وو. همدارنګه څوکيو ارمان کوو چې کې ژبې نه درلودی خیر دی، کاشکې پښو حرکت کولی شوی چې تښتیدلی وای او خپله دغه بې کسي او بې قدري نه وای لیدلې. د شوروو د چارو ماهرین وایي څوکۍ هسې شکایتونه کوي، ځکه شکر دی وباسي چې د بې احساسه او بې هدفو خلکو له کېناستو بې غمه دي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د برطرفۍ او مقرري لوبه بیا پیل شوه، کټ مټ لکه د لیوه او وزې لوبه. خبر زیاتوي چې دغه د برطرفۍ او مقرري لوبه ډیره خوندوره وي، ځکه له دې لوبې سره د اخترونو، ډارولو او ګلانو وړلو لوبې هم پیل کیږي، او په دې ډول خلک په مختلفو ډولونو په دغو لوبو کې برخه اخلي او د خپلو پښو ټینګولو هڅه کوي. د لوبو سرتیمان هر یو کوښښ کوي چې لوبه په خپله ګټه پای ته ورسوي او د قدرت کپ لاسته راوړي.
در په در آژانس خبر را کوي چې ولسوال صاحب کندل خان د ولسوالۍ مزې په ولایت کې کوي. خبر زیاتوی چې ولسوال کندل خان خپل دیوان او دفتر او بار بستره له ولسوالۍ څخه ولایت ته رالېږدولې او د امن په فضا کې د بودیجې تخصیص او پروژو پیسې نوش جان کوي او د والی صاحب شونډې هم ورغړوي. د ولسوالیو د چارو ماهرین باور لري چې ولسوالان که هم دغسې د ولسوالیو مزې په ولایت کې وکړي نو صحت ته به یې تاوان ورسیږي او دومره به چاخ شي چې بیا به یې پکرند هم نشي پورته کولای، ځکه په ولسوالیو کې د سر د خطردار چاغېدو ته نه پرېښودل.
او وروستی خبر دا دی چې د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله. خبرونه خلاص په خلاص.
پخوا به کارپوهان او متخصصین په رادیوګانو او تلویزیونونو پسې سردرد ګرځېدل چې مرکه ورسره وکړي او مشهور شي، خو اوس هر یوه ته ځان ارستو او افلاطون ښکاري او نازونه کوي.
خبرونه دی ولېږله؟
نه صاحب، یو غږ کم دی.
ولې؟
ځکه چې کارپوه صاحب دا یوه اونۍ وعده کوي خو راځي نه، نن بیا د راتلو ویلي دي. ګوندې رابشي انشاءالله.
د خپرونې د ناشر ناوخته نه شي؟
نه صاحب، لا یوه ورځ بلم لرو، وبشي انشاءالله.
ولې بل متخصص نشته؟
نه، د چرګو د هګۍ هم دا یو متخصص دی، ځکه چې له هالنډۍ په دې برخه کې ماستري راوړې ده.
له ماستر ښکته کوم څوک نشته؟
نه صاحب، دلته د چرګو د هګۍ څوک پوښتنه هم نه کوي، ته د متخصص پوښتنه کوي. هسې هم چرګې او هګۍ اوس له بهره راځي.
که نوي موضوع بدله که
صاحب، دا مې څلورم ځل دی چې موضوع بدلوم او هر ځل یې له همدې عمله بدلوم چې کارپوهان وعده کوي او راځي نه.
ته کوشش وکړه چې ناوخته نه شي.
ښه صاحب. بلې اورئ، له غرمې راډیو څخه مې تاسو ته زحمت درکړه. صاحب، هغه د چرګو د هګۍ په هکله مې چې مرکه درسره کوله. صاحب، ته وویل چې یو ساعت وروسته درځم، کار درته پیدا شو؟ نو صاحب، دا به څنګه کو؟ د خپرونې د خپرولو ناوخته کېږي. یوازې همدا ایتا نظر ته ماتله ده. دا صحیح ده چې هګۍ هګۍ ده او هر څوک یې پېژني، خو تاسو په دې برخه کې ماستري لرئ، ډېرې خبرې درته معلومې دي. څنګه؟ خیر دی، که ناوخته هم راشئ پروا نه کوي، خو چې نن راشئ. سمه ده، مننه، د خدای په امان. له غرمې راډیو نه کږه وږه خوږه زحمت در کوم.
سلام، له کږې وږې خوږې دې څه مطلب و؟ پوه نه شوم.
صاحب، کږه وږه خوږه مې نوم دی.
دا څه ډول نوم دی؟ حیران دې کړم، مانا یې څه ده؟
صاحب، کږه وږه خوږه جلبۍ ته وایي، هغه چې له اوړو جوړېږي، په غوړو کې سره کېږي او په شربت کې خوږېږي.
خا، دغه د بازار جلبۍ یادوي.
هو،
دا نوم چا په ایښی؟
کوم پوهان به ایښی وي، پلار مې په ما کې خوده.
صحیح ده، ښه نوم دی، خدای دې ښه کړي.
نو صاحب، څه وخت راځئ؟
موضوع څه شی ده؟
موضوع خو مې درته ویلي ده صاحب، د چرګې د هګۍ په باره کې معلومات دي.
ښه خبره ده، خو ما د زړې د هګۍ په برخه کې ماسټري کړې ده او د زړې او چرګې هګۍ د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري. وخورې
خو دا به مو وخت راته ویلي وای، سبا ته خپرونه خپرېږي.
وبخښه چې په ما پورې اړه نه لري، هغه د تاسو کار دی، د خدای په امان.
اوف، اوس به څه کوم؟
سبا ته خبرونه باید ولېږم. زه د دفتر له پیاده سره مرکه کوم، هغه به متخصص معرفي کوم. څوک یې پیژني؟ ښایي د ده معلومات د هغه ماستر هم زیات وي. پرون یې چاته د زړې او تازه هګۍ توپیرونه ورښودل، او هره ورځ یو تلی هګۍ هم خوري.
دغه پرک شیرم باورئ.
د کار سړی شاته کړي، غوړه مالان مخته شول. د کار سړی شاته کړي، غوړه مالان مخته شول، او له هېواده یې د شګو کورکی جوړ کړی. د کار سړی شا تکړی، غوړه مالان مخته شول، او له هېواده یې د شګو کورکی جوړ کړی. ورنه راټول دي دغه څو چاپلوسان، د شګو دا کورکی کرار کرار ورانوي، وایي چې بیا یې درته ښه جوړوم. د کار سړی شا تکړی، غوړه مالان مخته شول، او له هېواده یې د شګو کورکی جوړ کړی.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، رڼا او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندز 1، او جلال آباد 3.
بدیپ سہل راوری جانا نظر بد